یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. دا خبرونه درته زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی او محمد یونس قانوني، د ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د ګټور منځګړیتوب خبر ورکوي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه له اجمل ترمن څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان ډلې مشر عبدالله اورکزی په ابتدایي طرف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې مرکزونه جوړ کړي، او چین پرون په هغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله د زرګونو کسانو په مړینه د ملي ویر مراسم ترسره کړل. بشپړ خبرونه تاسو زموږ غاکله ازادي رادیو څخه خبري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزی په ابتدایي طرف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا پر ټویټر لیکلي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د ملي امنیت ریاست پرون د اپریل په 4 ویل چې په افغانستان کې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزی چې په اسلام فاروقي مشهور لغپلو نونس نورو ملګرو سره نیول شوی دی. د ملي امنیت ریاست په خبر پانه کې نه دی ویل شوی چې هغوی دقیقا څه وخت او چیرته نیول شوی دي. هندوستان ټایمز ورځپاڼه پرون په کابل کې او نوی دلی کې د پټو استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې اسلام فاروقي هغه څوک دی چې په کابل کې د سکهانو پر ګورودوارا وروستۍ حمله پلان کړی و. د مارچ په 15 په شور بازار کې د سکهانو پر ګورودوارا په خونړۍ حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 22 تنه ووژل شول. د عملی مسؤلیت داعش اخیستو. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې کابل ښار ته د برېښنا رسولو لپاره د ازبکستان د وارداتي برق یو سرکټ په موقت ډول وصل کړی دی. کابل او یو شمېر نور ولایتونو ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان د پنځشنبې په مخصوصاً پریښو. برېښنا شرکت ویلي چې د بغلان د چشمې شیر په سیمه کې د جګړې له امله د برېښنا مزي پرې شوي و. د مزیو د ترمیم لپاره کار پیل شوی دی، خو برېښنا شرکت ویلي چې یوازې د شپې لخوا په 2 ساعته د موقت لین په مرسته د خلکو د اړتیا د پوره کولو لپاره کابل ته برق ورکوي. د برېښنا شرکت پر فیسبوک پاڼه پرون د اپریل په 4 لیکل شوی چې د ورځ لخوا به د اصلي جریان د برحاله کولو لپاره کار کیږي. برېښنا شرکت ویلي هڅه کوي چې دا ستونزه ژر تر ژره په اساسي ډول حل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون د اپریل په 4 ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته په جلال آباد او مزار شریف کې 2 مرکزونه جوړ شوي، او 2 نور به په کندهار او پکتیا کې فعال شي. د اوچا په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت غواړي چې د داسې مرکزونو شمیر 15 ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د شنبې د ورځې تر پایه په 22 ولایتونو کې د کورونا وایروس 299 مثبت پیښې تایید شوې، چې واسي اته چا کسان بهر ته د سفر سابقه نه درلوده. دا په داسې حال کې ده چې نن شمیري خي چې د غشمیر له 300 اوخت لري په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله تر پرون ماښامه د 2 تنو مړینه تایید شوې وه. قدر منوریدونکو، اوس هم یو څو بهرني خبرونه. چین پرون د اپریل په 4 په هغه هیواد کې د کورونا وایروس عمله د زرګونو کسانو په مړینه د ملي وی مراسم ترسره کړل، خو د نړۍ په نورو برخو کې لا هم دا خطرناک وایروس د خپرېدو په حال کې دی. په ځینو هیوادونو کې باید اوج ته ورسیږي. د ډیرو خلکو د مرګ ویره خوره ده او سخت اقتصادي تاوان یې رسولی دی. په چین کې خلک له دود سره سم هر کال د اپریل په 4 د کینګ مینګ په نوم ځانګړي مراسم ترسره کوي، او د خپلو مړو عزیزانو د درناوي لپاره هدیرې تسی. په دې ورځ باید له دود سره سم خلک د خپلو عزیزانو قبرونه پاک کړي. خو د چین حکومت پر خلکو غږ کړی چې لږ تر لږه د اپریل اپریل د میاشتې تر پای دی دا مراسم نه تر سره کوي. کورونا وایروس د کووید 19 په نوم وژن کې تنفسي ناروغي پیدا کوي. دا وایروس د چین له وهان ښار را پیدا او تقریبا ټول نړۍ ته خپور شو. په وهان کې خلکو ته ویل شوی و چې د دودیز مراسمو د پرتای کولو لپاره د هدیرو له کارکونکو مرسته وغواړي او خپل د هدیرو ته لتګ ډډه وکړي. د چین حکومت پرون وویل چې په هغه هیواد کې ټولې 2500 مثبت پیخې ثبت شوي او 3330 تنه مړه شوي دي. خو څارونکي ګمان کوي چې د چین حکومت د قربانیانو اصلي شمیر پټ کړی دی. د پرسیل کې چې د امریکا جانز هاپکنز پانتون پر نوول چې په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته وګړو شمیر له 1.1 میلیون وخت او نږدې 16000 وګړي مړه شوي دي. د تاجکستان حکومت پرون د اپریل په 4مه د فوټبال مسابقې ته اجازه ورکړه. په تاجکستان کې چې 9 میلیونه وګړي لري د کورونا وایروس یو مثبت پیښه هم نه ده اعلان شوې. لدی کبره د تاجکستان پر چارواکو شک کیږي چې د دې وبا په اړه دقیق معلومات نه خپروي. د تاجکستان حکومت پرون د استقلال دوشنبه او خوجند د فوټبال لوبډلو ته د سیالۍ اجازه ورکړه. د سیالۍ د کتلو لپاره هیڅوک هم په لوبغالي کې نه و. د لسو لوبډلو په دې لیګ کې به نن شنبه هم لوبه تر سره شي. په پرونی سیاره کې استقلال دوشنبه د یو په وړاندې په دوو ګولونو خوجن ته ماته ورکړه. د کورونا وایروس ته و په پاوچ کې یوازې ځینې هیوادونه ته د فوټبال اجازه ورکړل شوې ده. په امریکا کې د تفتیش عالی فدرالي ادارې ویلي چې په شدت او په پوره خپلواکۍ به د حکومتي ادارو د فعالیت څارنې ته دوام ورکړي. د خپلواکۍ او کفایت د څارنې د عالي شورا په نوم د خپلواکې ادارې مشر مایکل هورویتس پرون د اپریل په 4مه دا بیان خپور کړ. هورویتس 2012 میلادي کال رئیس د امریکا د عدلي وزارت د سرمفتش دنده ترسره کوي. هغه ویلي چې اټکنسن د مسلکي خپلواک او د قانون حاکمیت ته د متحد وګړي په توګه پیژني او په خپلواکۍ د څارنې او تفتیش په کار کې مخکیو. تر دې ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټول استخباراتي ادارو مفتش له دندې لرې کړ. ټرمپ د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په لیک کې ویلي چې د استخباراتي ادارو د مفتش مایکل اټکنسن پر کار باور نه لري ځکه یې له دندې یا چوکۍ لرې کوي. اټکنسن هغه څوک چې د اوکراین له ولسمشر سره د جمهور رئیس ټرمپ د تلیفوني مرکې پاړه افشا شوی معلومات اول وار د کانګرس له استازو مجلس سره شریک کړل او ویل چې دا معلومات د اعتبار وړ کړي. قدر منوریدونکو دا ول تر دې محله د افغانستان سیمه اونړی مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه اوریدل تاسو کولی سیدا خبرونه د ازادي رادیو په وی پاڼه کې چې پته دي ازادي رادیو ټکی کام کې ووري او هم ول ولې وړاندې په خبرونه کې اوري چې عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی او محمد یونس قانونی د ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د ګټور منځګړیتوب خبر ورکوي. د افغانستان امنیتي بنسټونه وایي د داعش د خراسان څانګې د مشر نیول به په دغه ډله یو لوی گزار وي.
قماندان های مهم و کلیدیشان بازداشت میشن، رهبرانشان از بین میرن، بدون شک مستقیم تاثیر مثبت بالای اوضاع امنیتی دارد.
د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امانو کتر پیر سره ملتیا وکړی دا او یو شمیر نور مسایل به په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم د سر موضوع لکه مخکې مې چې ویل، عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی او محمد یونس قانونی د ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله په منځګړیتوب بوختي. در محل را سره د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق په سټوډیو کې د شفق سره په دې اړه باندې کورستي چې زیاده اوریدونکو ته ورکړي چې دغه منځګړیتوب کوم هاته رسیدلی د کوم پایل تر
اوسه. مننه کور ودان، سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. له انتخاباتو څخه د رامنځته شوی سیاسي کړکیچ د حل لپاره منځګړی پلاوی له محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله غوښتي چې له روان وضعیت څخه د افغانستان د راوتلو په خاطر د تفاهم ته دوام ورکړي. د دې پلاوي غړیو عبدالرسول عبدالرب رسول سیاف، حامد کرزي، محمد یونس قانوني او محمد کریم خلیلي په ګډه اعلامیه کې نن ویلي چې د افغانستان اوسنی حالت ته په پام دوی هلې ځلې کوي چې دواړه خواوې یو تفاهم ته ورسیږي. په اعلامیه کې له ښاغلي غنی نه غوښتل شوي چې د حکومتي چارواکو د ګمارنې لړۍ شاته واچوي. دغه راز منځګړي پلاوي له ښاغلي عبدالله هم غوښتنه کړې چې د سیاسي تفاهم لپاره ټاکل شوې موده وغځوي. په اعلامیه کې دغه راز هیله ښودل شوې چې د سولې خبرې ژر پیل او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ژر یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي. په همدې حال کې د ولسمشر غنی مرستیال ویان دواخان میناپال وایي چې ولسمشر غنی عبدالله عبدالله ته د سولې پروسې د مشري او د هغه د ټیم غړو ته د ظرفیت پر اساس په کابینه کې د غړیتوب وړاندیز کړی. هغه وایي چې ولسمشر غنی د لوړی په مراسمو کې له خلکو سره ژمنه کړې چې له دوه اونۍ وروسته د کابینې د غړو ګمارل پیلوي او دا کار یې پیل کړی دی.
نور د لوړی مراسم تر سره سپتوم ولسمشر له میرا سره ژمنه وکړه چې تر دوه اونۍ وروسته به نوې کابینه ټاکي. نو دا د ولسمشر په صلاحیت دی او دا په سیاسي جنجالونو پورې اړوند مسله نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نومان، طاهر زهیر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست او نومان، او عبدالهادي ارغندیوال د مالی وزارت د سرپرست او نومان په توګه ټاکلی دي. خود عبدالله عبدالله د ټیم یو ویاند فریدون خوزون د منځګړي پلاوی د غوښتنې په اړه خبرې کول له وخته مخکې وبلل او ویل چې دوی به په دې حق له وروسته خپل نظر څرګند کړي. له انتخاباتو څخه د رامنځته شوي سیاسي کړکیج د هواري لپاره خاغلی سیاف، حامد کرزي، محمد یونس قانوني او محمد کریم خلیلی د منځګړیو په توګه لڅه مدیره هيسه لستونی بډوهلی خولاتر اوسه د دوی هلو زلو کوم نهایی نتیجه نه دا ورکړي. خو دوی په خپل نننۍ غړې اعلامیه کې ویلي چې په دې برخه کې پرمختګ شوی دی.
ډیر زیات مننه شفق صاحب. شفق صاحب چې د عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی، محمد یونس قانوني د غړې اعلامیه په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکول. په دغه اعلامیه کې ولسمشر محمد اشرف خانی او ډاکټر عبدالله عبدالله د زغم غوښتنه سوي.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
د افغانستان امنیتي بنسټونه وایي د داعش د خراسان څنګه د مشر نیول په دې ډلې لوی گزاروي، خو له هم د دغه وسلوالې ډلې پر ضد مبارزې ته اړتیا ده. تېر ورځ افغان حکومت اعلان وکړ چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د خراسان څنګه مشر اسلام فاروقي د دغه ډلې له 19 غړیو سره نیولی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نوموړي نیول په هیواد کې په امنیتي وضعیت مستقیم تاثیر اچولی سي. دا موضوع اکرام الله اکرام تعقیب کړي. د محل را سره په سټوډیو کې د اکرام وروستی جزئیات په دې اړه نور څه دي؟
ډیر زیات مننه. افغان صاحب، د افغانستان امنیتي بنسټونه د داعش اسلامي دولت نومي ډلې د خراسان څنګه د مشر اسلام فاروقي نیول په دې ډله لوی گزار بولی وای چې د افغانستان په جګړه به مستقیم تاثیر ولري. د افغانستان دفاع وزارت وای چې دغه ډله په افغانستان کې سخت ځپل شوی او اوس مهال د دې هیواد په ختیځ کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې حضور لري چې ډیر ژر به دغه ته هم لمنځه یوړل شي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل
در مجموع زمانی که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هر عملیات به خاطر سرکوب توریست ها با اندازی میکنن و در این عملیات ها به توریست ها به خصوص به افراد داعش تلفات وارد میشه و قماندان های مهم و کلیدیشان بازداشت میشن و رهبرانشان از بین میرن. بدون شک مستقیم تاثیر مثبت بالای اوضاع امنیتی داره. اگر بیاین امروز مقایسه بکنین حضور داعش در افغانستان با 2-3 سال پیش، حضورشان به شکل قابل ملاحظه کاهش پیدا کرده.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت بیا وایي چې لا هم دغه وسلواله ډله په دې هیواد کې خطر دی. د خطر په سترګه ورته کتل کیږي او په وړاندې د جدي مبارزې ژمنه هم کوي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق اریان نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ډله چې دا باید د منځوړلو په برخه کې د سیمې هیوادونو هم مرسته وکړي.
اوس هم د مونږ په فکر باندې داعش تهدید ده په افغانستان کې او په دې برخه کې او سیمه ایز او اجماع لازم ده چې نه تنها داعش بلکې دغه ټول تروریستي ډلې باید له منځه لاړ شي او په دې برخه کې په سیمه هیوادونو کې هم مونږ سره باید مرسته وکړي.
افغان صاحب د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د داعش د خراسان برخې د مشر اسلام فاروقي د نیولو خبر ورکړل. د ملي امنیت ریاست لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې لاغه سره 19 نور ملګری هم نیول شوی دي. دغه راز افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې اسلام فاروقي په ابتدایي اعتراف کې د داعش د خراسان ډلې او د سیمې د استخباراتو ترمنځ ارتباط پړه هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا په ټویټر باندې لیکلي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملي امنیت په خبر پانه کې دا نه ده څرګنده شوی چې اسلام فاروقي او ملګری دقیقاً څه وخت او د افغانستان په کومه برخه کې نیول شوی دي. په همدې حال کې یوه هندي رسنۍ هندستان ټایمز په کابل او نوې دلی کې د پټو استخباراتي سرچینو په حواله باندې لیکلي چې اسلام فاروقي چې په عبد الله ورغزی باندې هم مشهور دی هغه څوک دی چې په کابل کې د سکانو په ګوردوارا باندې یا په درمسال باندې ورستۍ حمله پلان کړی و. په دې حمله کې چې د تیرې میلادي میاشتې په 15مه وشوه د خزو مشومانو په ګډون پکې 22 تنه سکه افغانانو وژل شول. لدی وړاندې د غړلې د کابل په لویدیس کې د عبد الله علي مزاري د تلین په مراسم هم د حمله مسولیت منلی او په هغه حمله کې هم لږونه کسان وجل شوی او ټپین شوی و. لاغینه ورواندې د ولسمشر اشرف غنی د لوړې په مراسمو باندې حکم راکېټي حمله شوی و. دغه مسولیت هم د غړلې په غاړه باندې اخیستل.
ډیر زیات مننه اکرام الله اکرام چې د افغانستان د امنیتی بنسټونو په اړه راپور ورکاو. امنیتی بنسټونو ویلي دي چې د خراسان د څنګه د مشر نیول کېدل به د افغانستان په امنیتی وضعیت مستقیم تاثیر واچوي. اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې تاکل شوی پاکستان نن د تورخم او چمن لارې د لنډ مهال لپاره پرانیزي. د دغه خونی ویان جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل پاکستان به د تورخم او چمن زمکنۍ لارې د اپریل د میاشتې له 15مې څخه تر 9مې پورې د افغانانو د اسانتیاو لپاره پرانیزي. نوموړي وویل دا کار به سبب شي چې د افغان سوداګرو 10,000 کانټینرونه هېواد ته د داخلېدو اجازه پیدا کړي. پاکستان د 13 مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف لومړی د چمن سپین بولک او تر هغه شپږ ورځې وروسته د تورخم بندر هم له افغانستان سره د هر ډول تګ راتک پر مخ وتړ. تر دې مخکې په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال هم د پاکستان له حکومت څخه د بندرونو د خلاصېدو غوښتنه کړې وه. په کونړ ولایت کې د 3,000,000 افغانیو په لګښت د غوزانو او 20,000 نیالګي ایښودل شوي دي. د دغه وزارت د کرنې ریاست سرپرست نجیب الله آزادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې د کرنې وزارت له لوري ورکړل شوي دي. د ده په خبره دغه باغونه به په 15 کلونو کې میوې ورکړي. ښاغلی نجیب الله وویل چې هر کال په سلګونو ټنه وچه میوې له دغه ولایت ته بهر ته صادرېږي چې د نوو باغونو حاصلات به له بڼوالو سره مرستې وکړي. د یادونه ده چې د کونړ په ولایت کې د غزانو باغونه ښه حاصلات ورکوي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکوي چې هیوادوال به د کرونا وایرس له کبله سخت ورځې ولري. ولسمشر شم د خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې په هیواد کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3,10,000 تنو واوخت. اسما سروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د کرونا وایرس له کبله به ژر په دغه هیواد کې ګڼ خلک مړ شي. اوس په نړۍ کې تر ټولو ډیر کسان د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په کرونا وایرس اخته دي. ترامپ وویل د امریکا پوز به د خپل هیواد له خلکو سره د مرستې لپاره ډیر شمیر طبي پرسونل واستوي. ترامپ چې پرون شنبه په سپینه ماڼۍ کې د کرونا وایرس په اړه معلومات ورکول وویل له بده مرغه ډیر خلک به مړ شي. د په ځانګړي ډول د نیویارک او لویزیانا نومونه یاد کړل چې تر نورو به زیات کسان په کې مړه شي. ترامپ وویل فدرالي حکومت هڅه کوي چې د رضاکارانو او وسایلو له نظره د هر ایالت د اړتیاو په اړه دقیق معلومات ترلاسه کړي. څو یقیني شي چې ملت د راتلونکو ورځو سختیو ته تیار دی. د ادعا وکړه چې د امریکا ځینو ایالتونو تر حقیقي اندازې خپلې اړتیاوې زیاتې ښودلې دي. د ډیموکرات ګوند غړیو پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی او ویلي دي چې د کرونا وایرسو د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې اقدامات ورو دي او په فوري ډول هغه وسایل نه مهیا کوي چې ورته اړتیا ده. خو ټرمپ چې مخکې له یو بله د خلکو د لریوالي یا بندیز موده د اپریل تر دیرشمې پورې اوږده کړې وه، هیله لري چې د هیواد وضعیت په ژر بیرته عادي حالت ته راوګرځي. د جان هاپکنز پوهنتون د وروستیو معلوماتو پر اساس تر نن یکشنبه پورې په نړۍ کې تر 1,200,000 زیات کسان په کرونا وایرس اخته دي او نږدې 15,000 ورڅخه مړه شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 3,100,000 کسان زیات په کرونا اخته شوي دي. ورپسې ډیر کسان په ترتیب په هسپانیا، ایټالیا، جرمنی، فرانسه، چین، ایران او بریتانیا کې اخته شوي دي.
درنو اوریدونکو، مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر خبرداري ورکوي چې هیوادوال به د کرونا وایرس له کبله سخت ورځې ولري. بلخو په افغانستان کې د امریکا روغتیا وزارت وایي چې د کرونا وایرس د مثبت پیښو پایل مثبت پیښې 310 ته رسیدلې دي. کابل د افغانستان هغه ولایتونو څخه ده چې زیاتې مثبت پیښې د کرونا لري. دا مهال سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د ټلیفون په لیکه کې ده. تورمان صاحب، ښار کې ګرځېدلې د حکومت د ګرځبندیز په اړه باندې د تدابیر تدابیرو خبر ورکوي. تورمان صاحب، کده راته ووایي چې په ښار کې اوس وضعیت څه ډول ده؟ د پخوا په څیر خلک محدودیت لري په ګرځبندیز کې، یو څه ناڅه حکومت ګرزبندیز جدي کړی؟
بلې، افغان سپتاسیو د ازادۍ راډیو ورځم ته سلام په وړاندې کولو سره، افغان حکومت د څوره رئیس چې ګرزبندیز په کابل کې اعلان کړی دی، دلته مسؤلین وایي چې دای به جدي نیسي. که څه هم په تیرو څو ورځو کې د خلکو ګڼه ګوڼه او د موټرو ګرځېدل باندې خاص بندیز نه و، دې لپاره چې دولتی ادارې رخصت دي نو یو شمېر کسان په کور ورولې، ډېر شمېر کسان ګرځېدل، د ګرځبندیز څخه خاص پاملرنه نه وه شوې. خو تېره ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې که چېرې خلک ګرځبندیز نه مراتوي او دې ته په کتو چې د مثبت پیښو شمېر کابل کې مخ په ډېرېدو دی ورځ په ورځ، نو دوی به له قهریه کووید کار واخلي. نن بیا په کابل په څلور لارو کې په ډېر شمېر سره امنیتي ځواکونه درېدلې دي او اجازه نه ورکوي موټر ته چې څلور لارو نه تیر شي او په نورو خواته نورو مسلینو خواته لاړ شي. وړه یوه خبره ده، پوښتنې یوازې زه نه پوهېږم چې وایروس د موټر نه انتقال کوي که د اشخاصو له طریقې کوي، ځکه چې د خلکو ګڼه ګوڼه لا هم په واټونو کې او دوکانونو مخ ته هماغه شانبه یوازې په موټر باندې بندیز دی چې موټر ته اجازه نه ورکوي چې یو ځای نه سره بل ځای ته لاړ شي. د څلور لارو
کسانو
باندې
ممکن دغه موټرو بندیزونه یو څه ناڅه د ګرځ بندیز محدودیت نورم زیات کړي، ځکه خلک په موټرو کې زیو راځي. حکومت له دې
مخکې بیل شکه ولی په خپلو کسانو باندې مثلا چې ډلې کسان یو خوا بل خوا ځي، فکر کوم چې په دوی باندې هم باید بندیز ولګول شي، ځکه چې ډېر اشخاص د وایروس انتقال لامل ګرځي. دوی باندې هم بندیز ولګول شي چې ډېر ضروري کار نه وي، نو واټونو سرکولو بازارونو کې بېځایه تګ راتګ بند کړي. زه فکر کوم چې په دې باندې هم باید یو څه پاملرنه وشي، لکه چې په کابل کې په تېرو څو ورځو کې درې ورځو کې دومره پیښې په هرات کې چې هلته پخوا ډېرې پیښې ثبتېدلې، مدي سرچوي لکه کابل کې سرچوي، یعنی کابل کې ډېر شوی.
تورمان صاحب، چې له څو ورځې کېږي دغه موضوع تاسې تعقیبوي، له نږدې څاري، د روغتیا پالانو سپارښتنې څه دي خلکو ته؟
روغتیا پالان خو د اماول ورځې نه دوی ته سپارښتنې کوي چې بې ځایه ګرځېدل مه کوئ، او دغه شان که ګرځې هم ډېر ضروري موضوعات چې دي، مثلا د ناروغ د انتقال لپاره یا مثلا د خوراکي توکو ترانیولو لپاره، دا موضوعات لپاره که د باندې وځي هغه لازم مقررات چې پام کړي هغه پام کوي. سمه یو مثلا د ماسک کارول، نو اوس هم ګورم زیاتره په بازارونو کې چې خلک راځي خوراکي توکو سم، نو هغه ماسک نه کاروي، یا مثلا هغه فاصله مراتول شي تقریبا 2 متر فاصله باید وکړول شي دا نه نه ده کې دې نګدې نګې خلک ولار دي مخه مختر خبرې کوي چې دا وایروس انتقال ته زمينه برابرې کله د دسکاشو کارول وي د سنو کارول مثلا دا وسم نه ده ډیره نو زه فکر کوم چې هغه لازم سپارښتنه چې دولتي مسؤلین دغه د عامه روغتیا وزارت له خوا د تشوي دي په لازم ډول په کابل کې په پام کې نه دي ولې
ډیر زیات مننه اجمل تورمانو چې د کابل د وضعیت په اړه باندې معلومات راکول خغلی تورمانو چې حکومت په خار کې په موټر باندې بندي سخت کړی دی بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږم کندهار ته ورزو ل کندهار صادق رشتینی را سره د ټیپو ټلیفون په مستقیمه لیکه کې د رشتینی صاحب ک د کندهار د وضعیت په اړه باندې معلومات راکړي کندهار هغه ولایت چې له کابل ورسته پکې د دریم نمبر پیخي زیات پی حساب سوي دي البته د روغتیا پالانو یا پټول کې د سیمیز حکومت تدابیر څه دي
افغان تاب تاسو اوریدونکو ته سلام اول خو باید وایم چې په کندهار کې د کورونا تازه سبسوي اته پیښه کې شپږ د وی کورنۍ غړي دي چې یو پلار دی او 15 لونی دي چې شهر په دوامه ناحیه کې ژوند کوي البته د غسړی تازه د کابل څخه تر سفر ورسره کندهار ته راغلی وو او ویل کېږي چې په کورونا اخته د کورنۍ په دې ورسي سوروزه کې یو عادت هم تللی دی او یو شمېر کسانو سره ممکن تماس نیولې په دې په کندهار کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر ډېر لسته ورسېدي چې لکه تاسو یادونه وکړه دا تر هرات او کابل ورسته دریم ځای لري بل مثلا افغان صاحب د سپین بولدک چمن د دروازې پاړه د هغه باید وایم چې سبا سهار ونیم بجې د یو شمېر هغه مسافرو او ناروغانو او پاسپورت لرونکو البته تذکرې لرونکو کسانو مخ د غلار د ضرور لپاره پرانیستل کیږي ته د دا مسافرو د تشخیص لپاره تر اوسه چارواکو کوم اقدام نه دی کړی چې حالت په سپین بولاکول سوالی کې د تورخم په څیر د دا ناروغانو تشخیص وسی
رښتینی سبب په خن سره په ممکن سبا ورځ د جلال آباد کې هم د تورخم لار خلاص سي د نګرهار سیمیز حکومت ورته کته د بین نیولی الته ورته د قرنټین کمپونه جوړ کړی دي تاسو د کندهار له سیمیز چارواکو سره په دې اړه غږیدلی دي دوی څه وایي چې تدابیر موږ لرو کنی لري ولې نه لري
البته لکه مخکې شمه یادونه وکړه د داغه مسافرو د تشخیص لپاره تر اوسه لا تدابیر نه دي نیول سوي زه هم دا اوس د کندهار سوالي تر غلم دلته لا داغه مسافرو لپاره چې د هرات نیمروز او فرات خرازي د تشخیص یو مرکز ورسوي دي هغه مشکوک کسان چې ویل کیږي په کورونا ستدي او غوي کرنټین کیږي دلته او بیا ورسته د کندهار شهر پاینو مینه کی
ډیر زیات مننه ډیر زیات مننه صادق رښتینی و چې له کندهار موږ ته معلومات راکول اوس هم د کابل چا پرسپونه ته اکرام الله اکرام کتنه کړي
هشت صوب رسپانی د سرمقالی عنوان د حکومت ورستې ګمارنې د پښتني وړ دي وړاندې راغلي په داسې حال کې چې سیاسي اختلافات لا نه دي حل شوي ورستې ګمارنې عقلاني نه دي او په باوري ارتیا وچه لمړی سیاسي اختلافات حل شي رسپانی لیکلي ورستې ګمارنو غاڼې ستونزې را پیدا کړې دي سرمقالی لیکونکي پښتنه کړي آیا د مالی چارو مسولیت داسې چاته سپارل چې د جنرالۍ رتبه لري منطقي ده او بیا دا سکه چې د یو سازمان په مالی برخه کې ذکر هم ونه لري وړاندې راغلي د یو سازمان مالی چارو مسولیت سیاسي دند نه ده چې یو متقاعد پوزي او یا یو سیاستمدار ته وسپارل شي همدارنګه ورسپانه د کابل خاروالۍ په نوې ګمارنه هم انتقاد کړي او لیکلي دي د کابل خاروالۍ مسولیت هم داسې چاته سپارل شوی چې د خاروالۍ په مدیریت کې هیڅ ډول تخصص نه لري وړاندې په سرمقاله کې راغلي د اساسي قانون پر بنسټ د خاروالۍ څوکۍ باید انتخابي وي او وړ کس باید ورته وټاکل شي اطلاعاتی روز ورسپانی لیکلي د جمهوریت ریاست انتخابات چې تمه و د ملي وحدت حکومت مودې پای ته ورسېبي او د نوي حکومت برخلیک وټاکي څو د سولې خبري پایله ورکړي خو اوس نوي بحران ته لار هواره کړې ده وړاندې راغلي د دواړو ټیمونو ترمنځ منځګړیتوب هم تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې او د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر مداخله چې د 2014 کال د انتخاباتو د ستونزو د حل سبب شوی و دا ځل امریکا هم د دوو ټیمونو ترمنځ د اختلافاتو په حلولو کې پاتې راغلي د سرمقالی لیکونکي په باور دغه سیاسي اختلافاتو د حکومت په کارونو د خلکو باور لمنځه وړي او خلک دې تسترګي پلار دي چې کله به دا ستونزې هواري شي سرمقاله لیکونکي لیکلي اوس چې لا اختلافات نه دي حل شوي او غني وزیران ټاکي دا به ستونزه لا پراخه کړي، خو په وینا یې خداد چې سره کینی له تیرو تجربو ګټه واخلي او د ستونزو اساسي حل پیدا کړي. ویسا ورسپانی لیکلی اشرف غنی په صراحت د دوه سره حکومت له جوړولو ډډه کړي، ظاهرا ولسمشر د اساسي قانون لمخي اصولي دریز لري او د امریکا په شمولي د بهرنیانو پټي نقشي ورشنډې کړي. خو د سرمقالې د لیکوال په وینا د پرونی ملي وحدت حکومت د شریکانو اوسنی دریزونه هم د پردې تر شا د پردی سناریو برخه ښکاري. سرمقاله لیکونکي لیکي اختلافات نه دي حل شوي او په وینا یې د دغو ستونزو د حل یوازینی لارا د افغانی ارزښتونو پرانا کې د ولس لومړیتوبونو ته لومړیتوب ورکول دي. سرمقاله لیکي که د هیواد اوسنۍ وضع ته ګورو ډیر ژور فکر ته اړتیا نشته، ټول په دې پوهیږي چې د ولس لومړیتوب د پردی جګړې پای ته رسول دي. سیاسي لانجو ته دوام ورکول پر واک او ځواک دومره تمرکز چې د ولس اصلي ارمانونه پکې هیر شي، ټول هغه څه دي چې سیاسي بې ثباتۍ او د ولس او واکمنو کړیو ترمنځ د بې باورۍ فضا نوره هم ترنګلي کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور حالاتو ته په پام په زغرده ویلی شو چې د دغه حالت اصلي ترهان بهرانیان او د هغوی لاس پوسی دي.
وخت په افغانستان کې 12:30 بجې شوه. د مهمو خبرونو سره ټکی احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د روغتیا وزارت په کورونا وایروس د اخته کسانو 28 نورې مثبتې پیښې نن تایید کړې. د روغتیا وزارت ویاند وایي چې نوې پیښې لاسې په کابل کې، 8 په کندهار کې، 3 په پکتیا کې، 2 په سمنګان او بلخ ولایتونو کې او 1 په کاپیسا، تخار او زابل ولایتونو کې ثبت شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که افغان مشران د روان سیاسي کړکیج د حل لپاره اقدام ونه کړي، نو له افغانستان سره به د دوی عادي اړیکې دوام ونه کړي. د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت موینیت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې له داسې یو حکومت سره دوام کولی شي چې ټول اړخونه ګډون پکې ولري. اتل قولي اردو وایي د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې 3 تنه طالبان په ځوابي حملو کې وژلي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې په متحده ایالاتو کې به د کورونا وایروس د نوې بڼې له کبله د مړو په شمیر کې زیاتوالی راشي. ښاغلی ټرمپ وایي چې پوځ به بیلابیلو ایالتونو ته له خلکو سره د مرستې لپاره په زیات شمیر پوځي پرسنل واستوي. او روسیه له نورو هیوادونو د خپلو هغو زرګونه وګړو د راستنولو بهیر ځنډولی دی چې په نړۍ کې د کورونا وایروس له سرایت وروسته د الوتنو د فسخه کېدو له کبله ګیر پاتې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له 1500 زیات روسان په بهر کې دیره دي.
اوس هم واره رسیدلی د نور بست شکست سکوت خبرونه ته چې زما همکار مرسلین ارسلان وړاندې کوي. ارسلان صاحب بخیر علی برنامه ته
نور بس دی شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلام د نور بست یا شکست سکوت یو بلی اونیزي خبرونه ته هرکلی کوم. په نړۍ کې د کورونا ویروس او یا کوویډ 19 ناروغي خپرېدو د نورو ستونزو ترڅنګ کورنیو ته یو لړ رواني اندېښنې او حتی رواني ناروغي پیدا کړې. د ارواپوهانو په باور چې ډیری دغه رواني ستونزې له دې امله دي چې د کورنۍ غړي د ځان او روغتیا او د روغتیا پالانو د سپارښتنو په اساس د ټولنیز واټن ساتلو یا قرنطین پر ځای تر ډیره کورونی خبرونو د اخته کسانو شمیر ډیرېدو او د مړو کسانو شمیر ته پام اړولی او همدا کار د رواني ستونزو د ډیرېدو لامل ګرځي. توصیه متخصصان حوزې سلامت رواني است کې در هنګام شیوع ویروس کرونا در جامعه و محل زندگی ما از سلامت رواني خود و خانواده خود ما باید مراقبت کنیم، به خصوص مادران که در درون خانواده مسئولیت فرزندان را به دوش دارند، باید به جای تشویش های بی مورد به توصیه های دکتران و نهادهای صحی در بخش وقایه خود و فرزندانشان تلاش کنند و در کنار وقایه از کرونا سلامت روانی فرزندانشان را نیز در نظر بگیرند. در برنامه یفته شکست سکوت در رابطه با تشویش ها و مشکلات روانی ناشی از ویروس کرونا در جامعه بیشتر با سمینه یادگاری روانشناس صحبت میکنیم. خانم یادگاری به برنامه خوش آمدین.
سلام به شما، به شنوندگان رادیو شما، شجاع تشکر و تشکر میکنم از اینکه دعوت
کردید. بسیار تشکر. بله، اگر از این آغاز کنیم که برداشت شما از جامعه، چون در جامعه زندگی میکنین در داخل افغانستان، چی است، چقدر مشکلات ناشی از ویروس کرونا تبعات روانی در جامعه ما به دنبال داشته؟
چون این مسئله یک مسئله بین المللی هست، یعنی فقط مرتبط به یک قشر خاص نیست، مرتبط به یک مردم خاص نیست. بنان ترس از این تر هست و در جامعه فعلی افغانی سواد و یک اندازه بسیار زیاده پایین هست. بنان یک بستر بسیار خوب است برای ایجاد شایعات و امتحان شایعات و گسترده ساختن اطلاعات نامناسب و اطلاعاتی که اعتبار علمی نداره. بنابراین زمانی که این شایعات پخش میشه، بیشتر از همه چیز تاثیرات روانی خیلی منفی داره. یعنی منظوری هست که هر انسان از نابود شدن ترس داره. و زمانی که میبینه این شایعات زیاده و زمانی که میبینه بار منفی مثلا بسیار بالا هست، به هر شکلی که باشه تعادل روانی از بین میره. خصوص برای کسایی که آسیب پذیری روانی قبلی داشته باشن و یا ای که تاب‌آوریشان نسبت به رویدادهایی که رخ میده پایین باشه، اینا آسیب پذیرتر هستن. و با در نظر داشت شرایط سیاسی اجتماعی افغانستانی، آسیب پذیری به مراتب بالا.
دقیقاً. در رابطه شما گفتین، قسمی که شما اشاره کردین، متاسفانه پیام ها از آدرس های گوناگون داده میشه به مردم و همچنان به نحوه، اگرچه شاید قصد نیک باشه یا مو چیزی که اقدام که نمیکنن هدف نیک داشته باشن، اما این که پیام ها از منابع گوناگون داده میشه به مردم و مردم هم از این که شما گفتین که ترس دارن و به پیام ها گوش میکنن، خب چقدر این ضرر میرسونه به روان مردم، تا ای که مردم توجه کنن به صحتشان و به توصیه های درست، میرن به اگراه نادرست؟
آها، این بیشتر خرافات پذیری هست که ما را مستعد میسازه به ای که اینی پیام های نامعتبر اصلا نشناسیم. ما تفکیک کرده نتانیم که کدام پیام بر ما معتبر هست یا کدام پیام نامعتبر هست.
بله.
وقتی این تفکیک وجود نداشته باشد، آسیب پذیری بیشتر میشه. مثلا اگر شما شنیده باشین چند وقت پیش یک شایعه صورت گرفته بود به اساس همون خرافات که طفلک تولد شده و گفته که چای سیاه بنوشین و این مثلا ده کرونا هست و این میتونه کمک کننده باشه. شما ببینین چقدر قیمت چای سیاه بلند در حالی که این پیام هیچ منبع علمی نداره.
درست.
فقط یک ترس هست، فقط یک خرافه هست از طرف کسایی که خرافه پذیر بودن پذیرفته شد. اما ببینین، ما تا زمانی که اطلاعات پایین داشته باشیم از منابع معتبر، اینی خرافه پذیری بیشتر است و ترس بیشتر ایجاد میکنه. تعادل روانی
بیشتر.
عدم تعادل روانی رو ایجاد میکنه و کسای بیشتر رنج میبرن که این تعادل خود رو زود از دست میدن. تعادل زمانی از بین میره که ما یک معلومات علمی به نزد خود نداشته باشیم.
درست.
حالا اگر ما خواسته باشیم که این تعادل را حفظ بکنیم و هر خبر اعتنا نکنیم، باید از سایت های علمی معتبر معلومات کسب بکنیم.
دقیقاً.
و این مسئولیت افراد آگاه خانواده است که از سایت WHO که در زمان فعلی از این که در سایت معتبر برای آگاهی در مورد بیماری ما نداریم.
بله.
اینی افراد باید معلومات لازم را طوری بگیرن که برای خانواده ترس آفرین نباشه، برای خودشون ترس آفرین نباشه و قسم پیام را برسانن که برای هیچ کسی ای ایجاد کننده ترس نباشه، فقط پذیرش واقعیت را در اونا بیشتر.
بله. خب حالا که وقت قرنطینه است و اگر تمامیشان نمیتونیم بگوییم، تعداد زیادی از مردم در خانه به سر میبرن و ای با توجه به ای که مادران و خانم ها بیشتر در خانه رستگی میکنن به اعضای خانواده و متوجهشان میباشه، مادرها چی باید کنن تا روان فرزندانشان را و روان دیگر اعضای خانواده را از همچو شایعات و از تشویش هایی که ناشی از تشویش های روانی که ناشی از ویروس کرونا با وجود آمده از او تداعی کنن؟
آها، در قدم اول باید بگویم که فقط محض مسئولیت مادر نیست که کار را انجام بده.
بله.
شما اشاره کردین اکثریت اگر نباشن یک تعداد زیادی در خانه هستن، هم پدر، مادر، خواهر، برادر، همگی.
بله.
بعضی از راهکارها هست که باید این روابط خود را مدیریت بکنیم، چون مادر هم یک انسان است و در پهلوی از او احساس مسئولیت بالاتری نسبت به دیگر خانواده داره.
درست.
بنابراین این دلیل یعنی فشار بیشتر بالای مادر هست.
بله.
او کوشش میکنه که هم مراقب شوهرش باشه، هم مراقب فرزندایش باشه و هم مراقبت از خودش بکنه که مبادا روحی منفی خودش یا روحی ضعیف خودش یک تاثیر منفی بالای اولادا داشته باشه. من نکته رو یادآور میشم که امیدوار هستم که شنونده هایی را به طور جدی پیش خودشان یادداشت بگیرن.
درست.
اول اینی که ما نیز در داخل خانه هستیم، خامخا ما مجبور هستیم با همدیگه بسازیم. یک مدت طولانی در جریان روز پدر خانواده، برادر خانواده یا خواهر اینا دور می باشن، وقتی من خسته و زلخته با هم روبرو نمیشن.
بله.
اما وقتی که با هم دیگه روبرو میشن، مسئله اولی است که به هیچ عنوانی از هم دیگه گلایه نکنن، دستور نکنن به هم دیگه، از هم دیگه انتقاد نکنن، هم دیگه رو سرزنش نکنن.
درست.
اینا بسیار تضعیف کننده هستن، یعنی بار فشار منفی روانی رو خیلی بالا میکنن. یعنی در کل باید مراقب خستگی روانی هم دیگه باش. نکته دومی که اعضای خانواده یک دیگر را به استخدام خود نگیرن.
بله.
ما به حساب فرهنگی همیشه مراقب از این هستیم که وقتی پدر یک مسئله را میگه یا مادر یک مسئله را میگه، چیزی لازم داشته میباشه تا امکان اونا را بشانیم و ما بریم برشان خدمت بکنیم. درسته که لحاظ فرهنگی ما یک امر پسندیده است، اما ببینید وقتی که ما از همدیگه خود کمک میخواییم، باید از یک کلمه ای که لطفاً فلان کار را به ما انجام بده، وقتی کار را یکی از اعضای خانواده انجام میکنه، باید بازو تشکر بکنیم و یکی در صورت امکان و در حد توان کارها را با همدیگه انجام
بده.
اینطوری یکی از اعضای خانواده یا بخشی از اعضای خانواده که همو دخترها هستن یا اولادای کوچک هستن، اینا حس نمیکنن که استخدام شدن برای خدمت به بزرگترها. یعنی این فشاری که وجود داره اینا بین همدیگه تقسیم میشه و کسی بار منفی بالا نداره.
بله.
و نکته آخری که همدیگه رو به داخل خانه تنها نگذاریم. منظور چی است؟ منظوری است که ممکنه پسر خانواده یا دختر خانواده یا پدر خانواده در صفحات مجازی هم خود مصروف بسازن.
بله.
یا فیلم ببینن یا با دوستانشان چت بکنن یا بعضی کارهای دیگه که میتونن از طریق انترنت انجام بدن. این کارها رو اینا میتونن، اما طفل خانواده و دیگه اعضای خانواده که مثلا سواد کافی ندارن یا ای که با این مسائل دسترسی ندارن، اینها تنها گذاشته میشن.
دقیقاً. بله.
و در این قسمت یک بخشی از اعضای خانواده بسیار راحت قرنطینه سپری میکنن یا مو یاد دارن که چه رقم تنهایی خوش بگذرانن، اما یک قسمت دیگه از اعضای خانواده اینمی مقدر ندارن که به تنهایی خوش بگذرانن، برای یک قسمت فشار زیاد میشه.
دقیقاً.
اما راه عزیزی است که کارها رو گروهی انجام بدیم، مثلا دیدن فیلم به شکل گروهی، مثلا انجام دادن بازی‌های گروهی، مثلا انجام دادن کار مشترک در خانه. نه این که بگیم وظیفه مادر دیگ پختن است، هر طوری که میشه باید فقط همون دیگ پختن است. وظیفه خواهر مثلا ظرف شستن هست، جمع جارو کردن خانواده است، هر طوری که میشه باید تنهایی خودش هم کار رو انجام
بده.
یا وظیفه پدر. و از بزرگترها خواهش میکنیم که در این زمان کوشش نکنن این مسئله را در نظر بگیریم که وظیفه ای است که این افراد دیگه خانواده فقط ما را آرام بسازن یا محیط بر ما خوشایند بسازن که ما بیرون بودیم، حال از مدت است که ما خانه هستیم. این فکر را لطفا در خانه داشته باشن و ترسی را که در اطفال ایجاد میشه، ترسی را که در نوجوان ها ایجاد میشه، تمام اینا خودشان باید ارزیابی بکنن و اونا رو استخدام کنن.
بله. بله خانم یادگاری، در رابطه با شما با تماس های اشاره کردین که خانواده کنار هم باشن، در باید از یک محیط را ایجاد کنن که باید امی وقت را که با هم هستن باید بگونی خوش بگذرانن، اما یک مشکل دیگه که با وجود اومده، بیشتر خوب ما شما در جامعه زندگی کردیم و ارتباطات هم داشتیم، با یک بارگی ارتباطات به وسیله قرنطینه یا می قرنطینه که در رابطه ناشی از کرونا به وجود اومد قطع شد، چون نمیتونیم می روابط را در جامعه نگاه کنیم، با استفاده از وسایل ارتباط جمعی که در نزد ما هست، قسم شما اشاره کردین قبلا شبکه‌های اجتماعی است، شبکه مخابراتی است، چگونه میتونم به خاطر از اینکه ما احساس تنهایی نکنیم و روان ما پریشان نشه با کسایی که در گذشته در ارتباط بودیم در دفتر و یا در محیط با اینا ارتباط برقرار کنیم؟
ما انسان ها عادت داریم که وضعیت های تنهایی خیلی کم تعامل بکنیم و با ارتباطاتی که با دیگر داریم همین تنهایی خود را سپری بکنیم. این نمیتونیم تنهایی را به شکل خوشایند سپری بکنیم و مستلزم داشتن روابط با هم دیگر است. خیلی که اینجا باید رعایت شده این است که عادات رفتاری را باید تغییر بکنیم، یعنی ایجاد یک مهارت جدید بکنیم. لذت بردن از تنهایی، عاداتی که در تنهایی لذت بخش باشن.
بله.
اینکه گفتین با دیگران چه رقم در تماس باشین، فعلا بهترین جای تماس با دیگران تماس های مجازی، حضوری خطرش با مراتب بالا هست. برای اینکه ما مثلا در داخل خانه چه رقم با هم دیگر تماس باشیم، فقط قسمی که در تلویزیون هم گفتن که یک نفر از اعضای خانواده موظف باشه که بیرون بره با تجهیزات خاصی که به اینا ذکر شده، مثلا لباس خاص داره، مثلا یا به هر شکلی که همون ویروس به داخل خانه انتقال نکنه.
بله.
اما به شرایط که بهترین نوع برقراری ارتباط دو است، یکی که ما روابط مجازی باید برقرار بکنیم و دومی که تنهایی که داریم خود را تغییر بکنیم و این تنهایی را با دیگر را پر نکنیم، تنهایی را با خود ما پر بکنیم.
بله.
با عادتهایی که اون را باید تغییر بکنیم و مهارت جدید یاد بگیریم. مثلا این بهترین فرصت از به اونایی که هنوز مطالعه را لذتش نمیخوانن.
بله.
کم کم شروع بکنن ببینن که چی هم میتونن از لذت ببرن. آیا برشان لذت بخش هست نیست؟ آیا به اینا رسامی کردن، فیلم دیدن یا نقاشی کردن یا از جمله فعالیت های امثال هم که در تنهایی رو به شکل فردی انجام میشه اگه امتحان کنن ببینن میتونن نمیتونن. فعالیت های لذت بخش بسیار زیاد هست، فقط یک تصمیم باشه که اینی عادت رفتاری ارتباط با دیگران رو ما تغییر بدیم و ارتباط فردی خود.
بله، بسیار زیاد تشکر. خب ما شماره تماس با برنامه را با شنونده عزیز شریک میسازم. شما میتونید شنونده عزیز با استفاده از شماره تماس با ما با تماس شوین و سوالاتتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. بله، شماره تماس با برنامه است 0799203540. شماره بعدی است 0700822755. تاسو کولای شئ درنو اوریدونکو له دې شمیرو څخه په استفادې له موږ سره اړیکه ونیسئ او د شمیر د خبرونې له میلمنې څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې شمیرې دي 0999 40 15 40. بل شمیره ده 0902 20 55. بل یو اوریدونکی لرو او رڅوک دي او له کوم څخه اړیکه نیولې. بل السلام علیکم.
سلام علیکم و سلام علیکم و سلام علیکم به شما و به مهمان و محترمی که به تنظیم
بذارم. آخونزاده سر بسیار تشکر. بفرمایید آخونزاده سر.
من نظر دارم یک سوال از مهمان و محترمی شما دارم اگه اجازه
باشید. بفرمایید میره بانی.
این مدر خوی یک او بای هسته که خداوند مالی ما شما و اسلام و کافر همه یکی هسته همه که باید که احتیاط کنه.
دخیل بله.
ولی با افغانستان که هست هم مردم اینجا با چیز وجود برست اینا چی رقم رفتار میکنه به این مدد یعنی تعداد مردم هست کنها از این مدد رقایه میکنن خود کار خود هم پیش میبرن کنم تشکیش و خطایی هم ندارن.
درست.
یک تعداد مردم هست بخار زندگی میکنه اصلا به دی فکر نیم که مدد آمده یا نه آمده اونا باز مشکلات بعدن باز اونا ببینن که چی هست چون اونا بخار اصلا به نظر نداره همیتو ساده فکر میکنه.
درست.
یک تعداد مردم که هستن اونا از این مدد خود رو وقایه میکنن تحصیل از اینا زیاد است که تحصیل از اینا به زیاد است که اینا کار خودم پیش بردن بتانه تشویش روانی اینا رو نقدر زیر را ورده که همه کارای زنا پیش زنا مانده یک قدر تشویش زنا زیاد شده ترس و وحشت به زنا افتاده. دیگه از ما پایان زما هسته که اینو ترس و وحشت زیاد نکنه و قایه خود بکنه که به یک دیگه درد گرفتار نشه چون که ترس و وحشت که باشه از افته میشه هم دسته دیمه خدا نخواسته بدون کرونا به دیگه یک کند نفته که از کرونا که بتر باشه. از میمان محترم شما سوال من آدمایی که زیاد تشویش میکنه دکتران میگه کسی که تشویش کنه سیستم دفاعی بدن رو پایین میاد، این بدن رو بالز زیاد
بله. آیا نمی واقعیت
داره
یا خیلی نمی لحظه بسیار زد شکر اطمان انشالله. بله شنونده بعدی داره میشنویم، کی هستن؟ بله بله صدای مرا میشنوین؟ بله متاسف. بله بله صدای شنو بله بله بفرماین. بله صدایتون داره ما بفرماین. بله متاسفانه قطع شد صداشون. شنونده بعدی را میشنویم، کی هستن؟ بله سلام علیکم.
آوری.
بله آورم میره بانیو کی؟
سلام علیکم.
علیکم سلام میره بانیو کی؟ سوگی هستی لکومی سخماری کنی ولی؟
ورزه جلال آبان خبر کنم عجی سادالله دگروالی متقید از دولوسوالی سالک ورزه دا مسائل خود خدای طلب نکیگی شای کیجی دلته دا غیر ته دا خلکو ټول لارې بندې کړی شی بنکو داخل خو غریب دی ډوډۍ خوري شی خوري مرض نه خو دغه بل مرض سخته چې اولاد ته ډوډۍ خیر پیدا کېږي دوی یو چې دا سرمایداران خو خپلې ذخیرې کړي شی کړي ټول لسې تباه د افغانستان ریجان خپل منځ کې دا شیان وسیند لول ځان وزن کوي وه چاپلک و بمونه وه دا وه حزبونه و تنظیمونه و همدغه راکېټونه و دا دمو مور ده دا د دې مور ده دا وځي دا ویروسونه سره وښیندل وځي ټول جهان هغه جهانیان باید کوشش وکړي چې دا غل پیدا کړي دغه خدای مرز او کچا دغه مواد شیندلې وي.
ډیر سلام. بله وعلیکم السلام ډګر ول سبات من مزواب درک ان شاء الله. بله یو یک شنوندې دغه مشنویم کی هستن؟ بله سلام علیکم. بله صدای مرا دارین مشنوین؟ خوب هستین؟
بله سلام علیکم.
علیکم السلام بفرمایین برادر کی هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
ولایت غزنی.
بله کی هستین؟ نامتون رو بگوین و سوالتون رو مطرح کنین. بله تشکر بفرمایین برادر.
برنامه تن راجع به چی
هست؟ بله در رابطه به می تشویش هایی که ناشی از کرونا به وجود آمده چقدر با سبب تشویش میان مردم شده و مشکلات روانی؟
خب تشویش که 100% است دیگه. این مشکلات ها در منطقه ما 40-50 نفر از ایران هم آمده دیگه، این هم دیگه مشکلشون خود وقایم نم کنن دگانش بود بیرون میان قدی کل دیگه سلام علیک میکنن باز دیگه قدی مشکلات هست دیگه. یک دیگه قیمتی و مثلا دی ما خود در اطراف هستیم در ولسوالی هستیم کمک های مثلا که قدی مردم میشه خو ای خود دمی ما باید مردم چیز میشه ای ولسوالی ها رو باید در نظر باشه باشه.
درست بسیار تشکر. بسم الله از غزنی. بله خانم یادگاری اگر به سوال آخوندزاده صاحبیم از بالامرغاب اینا یک موضوع رو مطرح کردن، گفتن که تشویش سبب از این شده که مردم بیشتر از کار بانه. یکی از دوستان گفتن که من یک بلاکار در ذهن خود داشتم وقتی که مصروف کار بودم، مصروف کار رسمی در دفتر، اما وقتی من قرنطین شدم در خانه همه این کارا از من موند و فقط من هستم و تشویش. چطور میتونن از این تشویش ها رهایی پیدا کنن؟ کارهایی را که بر ازو برنامه ریزی داشتن در گذشته، کارهای خرد و کلانه که در خانه میشه در محیط خانواده باید دور انجام بتن، این تشویش ها چگونه رفع شوه؟
آها ببینین تشویش و اضطراب که فعلا وجود داره زمانی با وجود میایه که آدم یک فکر در مورد آینده داشته باشه، یعنی بیشتر مرتبط به آینده هست، آینده ای که برشان غیر قابل کنترل است و همچنان خطرناک.
درست.
حالا که ما این حس را چگونه کاهش بدیم، یک راه داره، او همی که تکیه بکنیم به امیدواری های واقع بینانه و به مثبت اندیشی های کاذب اصلا اعتنا نکنیم. منظور ما مثبت اندیشی های کاذب چی است؟ ای که مثلا بگویم ما جوان هستم، این مرا فقط برای سالمندان هست، دیگه ای که بگه در جایی که من کار میکنم مثلا امکان نداره که همچین یک چیز بیایه، یا ای که من سخت جانتر هستم، یا ای که بگه مردم افغانستان هزار مرض دیگه دارن، که چیزی هستن که چایی هست ما شنیدیم.
درست.
و یعنی اینا تمامشان مثبت اندیشی های کاذب هستن.
بله.
اما تکیه کردن به امیدواری های واقعی بینانه هسته که واقعیت علمی و عملی را بپذیره.
دقیقاً.
مراقبت های فردی و گروهی را، مثلا آگاهی‌دهی، مسئولیت پذیری، مراقبت از خود دیگران، منظور این هسته که واقعیت علمی این هسته که این بیماری در صورتی که مراقبت شود کشنده نیست.
بله. اما واقعیت عملی این هست که ما راهکارا داریم، توصیه های بهداشتی بر ما صورت گرفته که اگر ما اونا را منظم رعایت بکنیم احتمال ابتلای ما به بیماری خیلی پایین میاد. اگر این واقعیت علمی را بپذیریم و مثبت گویی های کاذب نکنیم، تشویش و نگرانی خود به خود پایین میاد. چرا؟ چون فکر ما در زمان تشویش کردن مرتبط به آینده است، یعنی متمرکز به آینده است. وقتی ما واقعیت علمی را میپذیریم فکر ما از آینده به زمان حال میاد و در زمان حال، زمانی که حفظ صحه خود ما راحت بکنیم، اینی تشویش ها خود به خود از قسمت سیستم بالای ما را ناخودآگاه میگیم، از اونی قسمت کنترل میشه. تشویش خود به خود کنترل میشه با پذیرش واقعیت علمی و عملی.
آقای سبسدلا که از نگرهاش سوال کردن، اینا یک موضوع را مطرح کردن که واقعا در جامعه موجود داره، فقر از گذشته ها است تا به الان دوام داره و وقتی قرنطینه آغاز شد بیشتر مردم کارگر البته به خانه نشستن، یک فشار بیشتری را بر روان مردم ما گذاشتن که یکی مشکل فقر است و دیگه مشکل صحی ناشی از ویروس کرونا است. با این دو مشکل فکر نمی کنین خیلی دشوار است مبارزه کنیم و رای از چی است تا بتونیم واقعا از بیرون بریم از تشویش؟ چون خانواده را روانش را تهدید میکنه، بیشتر مادرها را، چون وقتی اینا در خانه هستن و فرزندانشون نان میخواه و چیزی وجود نداره.
متاسفانه که ما فعلا تحت دو فشار قرار داریم که هر دوش از یک حدی از مدیریت و کنترل ما خارج است. اول اینی که بیماری هست و به خاطر حفظ جان فرزند باید در خانه باشی. دومی که مشکلات اقتصادی از دیرزمانی به این طرف بوده در
خانه.
برای مشکلات اقتصادی فعلا جزی که بگویم که در اجتماعی که زندگی میکنیم فقیرترین یا مستحقترین خانواده را باید ارزیابی بکنیم، امون رقم که اگر روند آغاز شده بود یک مسئول تعیین میکردن و بعد مواد غذایی را به او توضیح میکردن و اون او را مسئول میدانست که توضیح بکنن. من نمیدانم که کار یا این طرح چقدر تطبیق شده و چقدر مفید واقع شده، واقعا این کار اغذیه به مواد غذایی رسیده به خانواده نرسیده. برای حل مشکلات مالی فعلا نظر خاصی نمیتونم بتام، اما به خاطر اینکه امی فشار بالای خانواده کم شوه از مادرها و پدرها خواهش میکنم که لطفا مشکلات مالی و مشکلاتی که به اثر بیماری ایجاد شده را تا حدی که امکان داشته باشه بر رخ فرزند نکشن. چرا؟ چونی به شکل آینه پس منعکس میشه به خود والدین و زمانی که اینی تشویش و نگرانی زیاد میشه که مثلا مبادا فرزندم از گرسنگی از بین بره، مبادا خانم مجبور شوه که بره یک جای دیگه کار بکنه در صورتی که من زنده هستم، یا مبادا ما از بین بریم، اینی تشویش ها زیاد شده میرن در صورتی که با فرزند انتقال داده شد و فرزند پس رو به پدر مادر انتقال بده. یعنی بهترین رایی که فعلا میتونن اینی مشکل را کاهش بتن یا فشار را پایین بیارن این است که در مورد مشکلات در جمع فرزندا صحبت نکنن و در صورتی که با مشکل برمیخورن ما تیم داریم، تیمای خاص داریم که به خاطر مشاوره در این بخش ترس و تشویش از این بیماری کرونا تیم ها ایجاد شدن، میتونن تماس بگیرن یا به هر نحوی که ما بتونیم برشان کمک بکنیم دریغ نمیکنیم.
تشکر. خب در رابطه با یک موضوعی که شما بیشتر اشاره کردین در رابطه با بزرگسالا، متاسفانه یک چیزی که حال در بین مردم شده، خب قسمی که شما گفتین که میگن بزرگسالا بیشتر قربانی از یسن یا متاثر از کرونا هستن، این مورد بیشتر مردم را آزار میتن. این موضوعات چقدر جدی است به خاطر روان بزرگسالا؟ از یک خونه تشویش بیشتر دارن، از سوی دیگه وقتی اینا به گونه آسیب پذیر قلمداد میشن از سوی جوانترها، بدن ای فکر نمی کنین که مشکلات روانی از این رو بیشتر میسازه و سیستم دفاعی بدن از اینا چقدر؟ چون وقت شما متضرر خود را فکر میکنین و بعدن باز چی اتفاق خود افتاد؟
طبعا وقتی که یک آدم خودش متضرر احساس بکنه، احساس تشویش و استراب خود به خود میره و تنها چیزی که کشنده جرأتمندی و اعتماد به نفس هست همین تشویش و استراب هست که متاسفانه آگاهی خیلی کم است و توسط جوانا واقعا در
به شروع بزرگ سال های مثلا گفتم میشه که بیماری مربوط شما است و ما را چیزی نمیشه. این بیماری همگیر است، واگیر هست، فقط اونای آسیب پذیرتر هستن که مراقبت نمی کنن و اونایی که به یک نحوی یک مشکل زمینی دیگه دارن، اما با مراقبت میشه ای را جلوگیری کرد. اما شاید شما شاید بوده باشین که چندین بیمار با سن 81 ساله، 92 ساله، حتی 110 ساله در مناطق در کشورهای خارجی اینا با کرونا جنگیدن با وجود که خیلی سنشان بالا بودن، خیلی هم خوب تونستن پیروز شون. اما جوانان با گفتن اینی کلمات به یک نحوی اونا را به دهن بیماری پیلا میکنن.
درست.
اگه اونا را بیماری هم متضرر نسازه، وقتی که ضعف روانی با اونا وارد شوه یا اونا در مقابل ضعف قرار بگیرن، اعتماد به نفس پایین میره و مراقبت